ډیر عالی دی.
دا کرکتون کو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی ورسته آشنا وي. البته خبرې نه وي وي، خو لهجه دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
زما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر کوز بولم شی مرداش خراب شای زنجوری دا طور چه مالی دلیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او خیلی لنده انتخاب کرده خود زوق همو، مگر بیا چاچ پارو پاپاسی ترجمه کری خوشکی غرزولی تیخی نوکر.
ده استاد شپون پناولون اولندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شعر ببرخه که خورا کم نقد در سرگو کیشی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که یې څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنګټن کې و، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وصیت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکره وکلم ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه یې ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده، شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمند نشي. د اغلی سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تش پیس ما پسیم که کانه چش اور دی در اولی، زویاله شو مدی سین تا بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه د ځان سره پسې یوړم. زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خپرونې ته رالېږلې دي. په یوه بل شعر کې هم د یوه درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پریښودم خاپونه دې زما له وینو ډک دي. ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره نوې واوره کې راپاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. له شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پوهېږم څنګه احساس کوم. تر دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم. په یوه قفس زخه یو پرنده آزاد شي غونډه احساس کوم. او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یواز نه کور یو کلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم. لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو. لیونتوب می د هڅه لپاره پریښود چې زغم را سره نه وو. او هوښ ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو. د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لورې سونه ورهاخوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیستې.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځینې احساسات ځینې اخیستنې د ځان سره راوړي په دې خبره چې هغه به دوی په شعر کې پیدا کېږي یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نور دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي. نو دوی چې خپل احساسات بیا نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه. لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډیر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او ل زلمیتوب ل وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي
شخصیت په والو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاس کلنې نه پورته بهر تر غلی هغه چې په داسې یو د رنگ ډېر واضح بل خبره زده چې تاسو د عربان مثال وایي. عربان په هر شکل چې دا هم غربي هوادونو کې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلي دي یا یې ژبه سره یو ده یا یې تاریخ سره یو دی یا تاریخ سره مشترکات لري یا د اقل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسی به نشي پیدا کولی. افغاني اسد نه دي ترجمه شوی که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نه شي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي لا هم. که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي او تاثیر یې په دویم نثر باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پارسه باندې خپل فرهنګ به پردی کیږي. بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپلو منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنه وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوسه کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپېږي یا په پېښور کې چاپېږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې د ځوانانو خبر نه دی، دا د ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دېشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی. پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو، دا د ټولو افغانانو ضرورت دی. افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نارته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نه ساختلې، نه زړونه د چا وچاودل، نه چا نه ساختلې، نه لفظ بې مانا شو، نه مانا نه ساختلې، یو تا نه ساختلې دا، یو ما نه ساختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې یوه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن ځازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، د هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک یودیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ د ستوري طرف کې لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنځلګل، میدان وردګو کې د مڼېګل، غزنی کې د یاروګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربېره ځینو کې د کوزې پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اورېده. دا مشاعره تېره اونۍ د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونې په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پاڼې راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکه والوسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیشه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب روسي تاریخ پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضای موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پادشاه سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله مانا هغه خیالی پادشاه دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنه کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ دې ولې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنه کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کېږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کېږي او له هغه ځینې خبرې اوري. او بالاخره ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کېږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تراوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی، چنګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او د پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښی دی. داسې ویل کېږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کېږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډېر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډېر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ. کومو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي وېښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلاند څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Shine is the one. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلی یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.